در یک حلقه محدود جشن میگیرند.
سلامونه ستړي مشه تاسو مخک لازمات یې رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په شمالي سالنګ کې ترافیکي پیښه پکت نمره کړی او دوه څلويخ نوې ټپيان کړی دي د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري ایجنټ لیکي چې پیښه تیر شپه د کنګل له د یو 1500 ډالر مسافرونو کې بس چې پکې دوه له کابل را مسته شوې ده بلورته نن مسبخین مهال د غلار د واوري او توپان له کبله د هر ډول تګ راتک پر مخ وتړل شو سالنګ یو مهمه ترانسپورتي لار ده چې کابل له 1500 شمالي او شمال ختیځ ولایتونو سره نښلوي د کابل په منډوي کې نن سهار اور لګیدنې زیانونه اړولې دي د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې د نمړنیو ارزونو له مخې دوکاندارانو ته 1,000,000 پر سخت زیان وخت دی د منډوي د بوټانو په مارکیټ کې د دغې اور لګیدنې لامل د برېښنا شرطي بدل شوې ده د اوکراین د جګړې په چارو کې د روسي ستر مرکچي کیرل دیمتروف په متحده ایالاتونو کې د تیر شپې خبري رغونکي بللې دي دیمتروف چې د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار هم دی ویلي چې خبري پرون پیل او ټاکل شوی سبا هم دوام لري خبري د فلوریدا په میامی ښار کې ترسره کیږي د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازي سټیف ویتکاف او د ولسمشر زوم هم په خبرو کې ګډون لري د اوکراین کې د روسي د نموجه جګړې د پېترسولو په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هڅو تازه کام دی ترامپ په نومبر کې پر اوکراین فشار پیل کړ او د سولې په برخه کې 28 مادیز پلان وړاندیز کړ خو منتقدان وایي دا وړاندیز تر ډیره د روسي په ګټه ده د جنوبی افریقا په تر ټولو لوی ښار جوهانسبرګ کې وسلوالو لکټر لګیدنه ته نوجلی او لسنور ټپین کړی دي د فرانسې خبرې ایجنسی لیکي چې وسلوالو نن یک شنبه د جوهانسبرګ په جنوب لویدیځ کې یو بار تان نوتلی او ډزې کړی دي پولیس ویلي چې یو بریدګر کلاشینکوف ترلود او لا پاتو نور سره تفکیک شوی بریدګرو تر برید وروسته له وژل شو او ټپیانو څخه د موبایلونو او پیسو په ګډون قیمتي شیان غلا کړی دي د ډزور تپېښه دا دسمبر په شپږم هم شوه چې لزګونه کسان پکې وژل شوی او ټپین شوی و په جنوبی افریقا کې د جرمونو کچه لوړه ده او دا ډول پیښې د تنظیم شوو شبکو او ډلو لخوا ترسره کیږي او د ریال مادرید د فوټبال ستوري کلیان امباپا په یو کال کې خپل لوبډلې ته د 950 ګولونو په وهلو سره د کرسټیانو رونالدو ریکارد ته ځان ورسو امباپا چې د خپل زوکړې په ورځې لوبه کوله د لوبې تر پای فرصت ته په تمه شو خو وروسته یې پینالټي ضربو کې ګولونه ووهل او ځان یې د رونالدو د 2013 کال ریکارد ته ورسو دغه 20 کلن یرغلیز لوبغاړي دغه شیبه په هغه معروف حرکت سره ولمنځل چې معمولا رونالدو ترسره کوي په دغه لوبه کې چې تیر شپه ترسره شو ریال مادرید خپل سیالي لوبډلې ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه اوس د لا لیگا د سیالیو په جدول کې ریال مادرید له بارسلونا وروسته په دویم قطار کې دی تاسې خبرونه اوریدل او وړاندې سره دا مطلب اوریدل شي د پلاسمینی په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له اوږد ځنډ وروسته واورې شوې او بارانونه شوي خو خلک وایي چې دغه واورو بارانونو لارې بندې کړې او ستونزې ورته پېښې کړې دي په عین وخت کې ځینې شکایت کوي چې هېڅ ډول مرستو ته لاسرسی نه لري
موزان چې ته زور زیات لږ دا شی ته نه لږ دا غز موزان ته نو مینه په دا واور په دا خطه کې چې پراته یو هر شی ته زور یل دم کو چې ته وړه ته او هر شی ته موږ زور زیات لرو ورور
باندې با د سړی شمیر کې دا شی د خطر باندې هیڅ دی او تر اوسه څومره خلکو سره مرسته شوې دي په اړه اوس یې چې زیات تر کړو د دې ترڅنګ یو شمېر افغان سوداګر هم شکایت لري چې په دغه سورجی کې سړو خونو ته لاسرسی نه لري تر څو وکولی شي خپلې میوې پکې وساتي
بس خساجی سه خراب شي نو بیخی تاوان چې سبزی رانه خراب شي خساجی بس دغه چې بس پرتی
تا د یلداش په اړه چې ولې خلک د یلداش په لمانځي څنګه لمانځي په اړه به هم درته جزئیات ولرو نو مطلب مشته په ځان باندې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بی هم ستړی مشه ز فرید سیالم په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یاردی د پلازمینې د یو شمیر سیمو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سږ کال نمړنې واوره شوې چې یو شمیر لارې بندې کړې او لامل ترافیکي پیښې هم رامنځته شوې. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت یک شنبې نن د قوس تیر شمه ویلي د سالنګ لاره د واوره او طوفان له امله په موقت ډول د ترافیک پر مخ تړل شوې ده. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د ژمی را رسیدل ورختونه د لارو بندیدل او ترافیکی پیښې د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د واوري او طوفاني هوا له امله د سالنګ لوی لار په موقتی ډول د ترافیک پر مخ تړل شوې. د دې وزارت وایي محمد اشرف حق شناس یک شنبه د قوس تیر شمه په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې تیر شپه د شمالي سالنګ په شاول سیمه کې یو 1580 ډوله موټر چې له شمال خوا جنوب لوري ته پر لاره وو د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله چپه شوې چې له امله یې 15 مسافر نو سلور سلویخت نور ټپیان شوي. نو موري دا هم ویلي چې دا محل هم په سالنګونو کې د واوري اورخت جریان لري او هوا نسبتا طوفاني ده. خو نو موري ویلي چې د سالنګونو لوی لارې موظف پرسونل او کارکونکو د یادې لوی لارې په بیلابیلو برخو کې د واورو په پاکولو بوخت دي. په بیان کې راغلي چې موټر چلوونکو ته سپارښتنه شوې چې ټرافیکي قوانین دې مراد کړي، ګرمې جامې، خوراکي توکي او د وسایطو لپاره دې زنجیر له ځانونو سره ولري ترڅو د زړه بوګنونکو پیښو مخه ونیول شي. بیګا د پلازمینې کابل د ځینو ولسوالیو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سږکال لومړنۍ واوره ورېدلې چې یو شمیر لارې هم بندې کړې. د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې پنجشیر، میدان وردګ، پکتیا، لوګر او غزنی په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې واوره ورېدلې. په همدې حال کې یو شمیر بېوزله او بې سرپرسته کورنۍ وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی په سخته یخنۍ کې خپل ماشومان او کورونه ګرم وساتي او د واورې په ورېدو سره جدي ستونزو سره مخ شوي دي. د بامیانو د جاغوري ولسوالۍ یو اوسېدونکي محمد دلی یک شنبه د قوت درشمه ازادي راډیو ته وویل
دی
وای په جاغوري کې واوره ورېدلې، هوا داسې یخه شوې چې بېخي ژوند پکې نه کېږي، نه لرګي شته، نه د ډبرو سکاره شته چې خونې پرې ګرمي کړو، نه خواړه شته او نه اوبه. ماشومان ژاړي خو موږ بېکاره یو او سخت اقتصادي ستونزې لرو. حیران پاتې یو چې څه وکړو، بس د الله درګاه ته مو سترګې نیولې دي. حکومت هم هېڅ مرسته نه کوي. د غزنی د ګیلان ولسوالۍ یو کورنۍ بې ځای شوې میرمن چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل د خپلې 15 کسیزې کورنۍ سرپرست ده او یخنۍ او روغتونو ترې لورې ورک کړي.
موږ هر څه ضرورت لرو، دا شیطان نه نه لرو، دا غز موږ حالت نه ویني چې په دا واور په دا خچ کې چې موږ پراته یو هر څه ضرورت لرو، پوچې ته وړته او هر څه ته موږ ضرورت لرو. ورور
دا کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې له دوی سره مرسته وکړي. مو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندې زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د قوس دیرشمه هم د افغانستان په 21 ولایتونو کې د سختو اورښتونو او واورو ورېدو اټکل کړی. بدخشان، تخار، کابل، کندوز، بغلان، سمنګان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، بامیان، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی او زابل هغه ولایتونه یاد شوي چې سخت بارانونه او واورې به پکې وشي. په راپور کې مرکشوي کسان داسې مهال د ژمي په راتګ سره د سون توکو او نورو اړینو موادو او وسایلو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري پراخه شوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د روانې ډسمبر په 2 په یو راپور کې اټکل کړی چې په 2026 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیون افغانان چې د افغانستان د نفوس 50% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته. سیس موږ کلا ساده رادیو نوري یو شمیر افغان سوداګر بنوالو هم ترنګا بسکران وای په افغانستان کې د محل د سړو خونو جوړېدو ته جدي اړتیا ده. دوی ساده رادیو ته ویل چې په میاشتو د خپل محصولات لپاره زیار کوي، خو کله چې حاصلات ورسیږي د سړو خونو د نشټون له امله غوسه او ځای کیږي. په دې اړه نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
بیخی تاوان شي، سبزی رانه خراب شي، خسا شي، بس دغه شي بس پرتی
وای. ټول کال په خپل باغونو او کرنیز زمکه کې د بیلابیلو میوه حاصلات ته زیار باسي، خو په خبره یې چې کله یې د ګټې وخت سي، د سړو خونو د نشتوالي له امله یې سمه نیمایي میوه او سبزی خسا سي. د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ د اوسیدونکي کروندګر انصار الله یک شنبه د دسمبر 21 وړاندې ازادي راډیو ته وویل حکومتی ادارو او نړیوال مؤسسو د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کړې، خو په خبره یې تر اوسه په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی سوی. د روزګان ولایت اوسیدونکی او بڼوال شفیع الله هم د ورته ستونزې له امله اندېښمن دی او شکایت لري. د ازادي راډیو ته وویل پاکستان سره هغه هوا چې د افغانستان ډېر میوه او سبزی ورته صدرېده، د دوو میاشتو زیات موده اوس بچې ټولې لارې تړلې دي. دا لارې د اکتوبر په 18مه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د نښتو وروسته د پاکستان د حکومت لخوا تړل شوي دي. راپور کې مرکز شوي کروندګر او بڼوال وایي چې اکثره وخت د میوه او سبزیو د خرابېدو له ویرې خپل حاصلات په خورا ارزانه بیه پلوري او ادا کوي چې آن کله کله تاوان راوړي. دا شان نړیوالو د میوه او سبزیو یو شمېر افغان سوداګرو هم په خپل هیواد کې د سړو خونو کمښت د سوداګرۍ لپاره ستر زیان بولي. د تازه او وچو میوو افغان سوداګر حاجي عبدالله چې د هند په ګډون د سیمې بیلابیلو هیوادونو ته د افغانستان میوې صادروي، وایي د سړو خونو د کمښت له امله دوی دا مهال په کال کې یوازې شپږ میاشتې میوې صادرولی سي. د وړاندې ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې دا کم حاصلات چې رسیږي ټوله پر یوه وخت باندې رسیږي، او پر هغه وخت باندې موږ مجبور یو چې خپل حاصلات یو بهرني ملک ته موږ صادر کړو. که چیرې زموږ سره سړې خونې موجود وي، نو بیا موږ دغه خپل حاصلات په سړو خونو کې ایښولی شو او په کراره کراره باندې مارکیټ د دنیا مارکیټو ته یا په خپل افغانستان ته وختن په وختن باندې را ایستلی شو. موږ د وچې میوې لپاره هم دنیا ته صادر کو، یا مثلا هندوستان ته اوس موږ چېرته واستوو، نو هغه ته بیا دا زموږ د حاصلات ټوله معلومه شي، دغونه مالونه راغلي دي، هغه ته رپورټونه پرتي، نو بیا پر هغه وخت باندې موږ په صحیح معنا سره خپل پروشات
خو دا شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت تازه ویلي چې دوی د افغانستان په 12 بیلابیلو ولایتونو کې د 22 سړو خونو د جوړولو کار پیل کړی دی. د طالبانو حکومت ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د شنبه په ورځ د دسمبر په 16مه په خپل ایکس پاڼه خبر کړي راپور کې ویلي چې د شمیر سړې خونې به په مجموعي ډول د 26,000 میټریک ټنو میوه او کرنیزو محصولاتو د ساتلو ظرفیت ولري. د راپور کې راغلي چې پر دې سربېره ټاکل شوې پراتلونکي کې د چین د دولت په همکارۍ د دریو نورو سړو خونو چې هر یو به 1500 میټریک ټنه میوه ساتلو ظرفیت ولري هم جوړی کړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت په خپل راپور کې ویلي چې دا مهال په ټوله کې په افغانستان کې د فعالو سړو خونو شمیر لسګونو ته رسیږي چې د صنعت او سوداګرۍ او کرنې او مالدارۍ وزارتونو او خصوصي سکتور له لوري جوړې شوې دي. هڅه مو وکړه چې کره شمېرې د طالبانو د حکومت له کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت څخه ترلاسه کړو، خو د دې وزارت ویان شیر محمد حاتمی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو دې وزارت مخکې ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لوی او وړې سړې خونې شته چې اکثره یې اوس غیر فعاله دي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د سړکونو د کمښت ستونزه له لسیزو راهیسې مطرح کیږي او پر جدي اړتیا ټینګار سوی دی. مخکې چې پاکستان سره لارې خلاصې وي، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې د افغانستان ځینې کرنیز محصولات چې هغه هیواد ته ځي هلته په سړو خونو کې ساتل کیږي او موده وروسته بیرته هماغه محصولات په ډېره لوړه بیه افغانستان ته واردېږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
په سال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې د څوارلس سوه څلورم ښوونیز کال رسمي وروستۍ ورځې دي، خو د شپږم ټولګي یو شمېر زده کوونکي نجونې وایي چې سږنی ژمی به وروستۍ ژمی وي چې پر دوی به د ښوونځي د زده کوونکي نوم وي. دا چې د دغو نجونو اندېښنې څه دي، ورځو تفصیل له فیروزی اسیسی نه اورو.
د څوارلسو څلورم تعلیمي کال رسمي پای او د افغانستان په سړو سیمو کې د زمنیو رخصتیو په پیل سره د شپږم ټولګیو یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي چې دا زمای به وروستۍ زمای وي چې پر دوی به د ښوونځي زده کوونکي نوم وي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی دا پای په خوښۍ نه بلکې په ژور غم او اندېښنې سره تجربه کوي، ځکه دوی ته د طالبانو د بندیزونو له امله اجازه نه ورکول کیږي چې د شپږم ټولګیو پورته خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د فاریاب ولایت د شپږم ټولګي زده کوونکي دولس کلنې ستایش په ژړغوني غږ ازادي راډیو ته وویل:
و ما نه میخواستم که امسال فارغ شوم، من میخواستم امسال ناکام بمانم و در سال آینده هم درس های خود را ادامه بدم.
من غوښتل چې سږ کال فارغ شم، غواړم چې سږ کال ناکامه پاتې شم او راتلونکي کال کې هم درس ووایم. ډیره خفه یم چې نشم کولای خپل ښوونځي ته دوام ورکړم. دا څلور کاله چې طالبان راغلي یوازینی هیله مې ښوونځی و، او غوښتل مې چې راتلونکي کال ښوونځي ته دوام ورکړم، خو نه شم کولای، خفه یم.
زینب یوه بله نجلۍ ده چې په دې وروستیو کې شپږم ټولګي ازموینه تیره کړې وای چې په تیرو کلونو کې هر کله د زمي درې میاشتنۍ رخصتۍ ته خوشاله ده، خو سږ کال دا رخصتۍ ورته بل معنا لري. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل:
من خام درس خود را ادامه بدهم، اما مکاتب برای من صرف هفتم بسته است.
بسیار غواړم چې زده کوم دوام ورکړم، خو دوام ټولګي لپاره ښوونځي بندې. ډیره لیوالتیا لرم چې راتلونکي کې ډاکټر شم، خو دولت اجازه نه راکوي. چې کله فکر کوم چې راتلونکي کال ښوونځي ته تللی نشم، ډیره خفه کیږم. لطفا زموږ پر مخ د ښوونځي دروازې پرانیزئ.
نن یک شنبه د قوس میاشتې دیرشمه د افغانستان په سړو سیمو کې د څوارلسو څلورم تعلیمي کال رسمي وروستۍ ورځ ده. که څه هم په دولتي ښوونځیو کې له څلورم تر دولسم ټولګیو پورې کلنۍ ازموینې د قوس په پنځلسمه پای ته ورسېدې او زده کوونکي تر هماغه نیټې پورې ډیری ښوونځیو ته تلل، خو د تعلیمي نظام د کارکوونکو په خبره ښوونکي او یو شمېر نور تعلیمي کارکوونکي تر ننه په ښوونځیو کې دي او سر له سبا یې زمنۍ رخصتي پیلېږي. له دې سره یو شمېر خصوصي ښوونځیو کې کلنۍ ازموینې ځینې وختونه د قوس تر پایه دوام کوي. د افغانستان په سړو ولایتونو کې د زمي رخصتي په دریو میاشتو جدي دلوه او هود کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د تعلیمي کال د پای په مناسبت د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو پر اړتیا ټینګار کړی دی. نوموړي د شنبې په ورځ د ډسمبر په شلمه په خپله ایکس پاڼه هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره به د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو لپاره پرانیستل سي، تر څو په ټکو یې د هېواد نجونې وکولای سي په خپل پښو ودرېږي او ورته د هېواد د خدمت کولو فرصت برابر سي.
له خبرونو ور اخوا
تاسې مخک لاساته راډیو ناوري. نن شپه د یلدا شپه ده، د منی د فصل وروستۍ او د کال تر ټولو اوږده شپه بلل کیږي. د افغانستان یو شمېر اوسېدونکي وایي که څه هم د دغې ورځې لمانځنه خپل پخوانی رنګ او شور نه لري، خو بیا هم سږ کال د یلدا شپه لمانځي. د یلدا شپه یا څله چې تر هغې وروسته د ژمي فصل پیلېږي د آریایانو له لرغونو جشنونو څخه ده چې تر اوسه هم د افغانستان په ګډون په یو شمېر هېوادونو کې د کورنیو لخوا لمانځل کیږي. دا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 د ملګرو ملتونو لخوا په دغې نوم ثبت شوی. نور تفصیل په دې راپور کې.
شبیل دادا قیامت پشوا خدایا تا تصویرونه مې قتل وژړی د
د قوسیا لندې ورسته شپې ته د یلدا شپه ویل کیږي. دا د کال تر ټولو اوږده شپه ده.
په افغانستان، ایران او د شاوخوا په څو نورو هیوادونو کې د یلدا په شپه ځینې خلک ځانګړي مراسم ترتیبوي. د یلدا شپې ته شاعرانو په خپلو شعرونو کې ډېره توجه کړې ده. د کال دا تر ټولو اوږده شپه د هجران له اوږده درد سره تشبیه کوي. د بارکوال میاخیل شعر سره اورو.
ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا، ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا. زه پکې هر شیبه فال ګورم، د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی. د شاعر نوم یې وطن، مګر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی. ترېنه راووځي داسې شل بیتونه چې له هر تورې څڅېږي د ژوندون وینه، د سباون وینه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا. ته پکې هره شیبه فال ګورې، د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې. زه دې په سترګو کې سهار ګورم، ته ترې راوکاږې وړې هیلې. په فال دې وخیژي څو داسې لغړن خوبونه، چې تعبیر د مازی مار چې چلی کړي دي اغزن خوبونه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا. موږ پکې هره شیبه فال ګورو، راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن. څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو ویني، څوک وایي وینمه په دار منی. چا ته د خاورې مور پړونی ښکاري باد وړی، چا یې له زړه څخه فریاد وړی. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم. کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا، کله لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا.
لیکوال او شاعر علمګل سحر د یلدا شپې په اړه وایي:
خصوصاً په یو کورنیو کې چې له کتاب سره سروکار لري، په دې ورځ باندې تر ډېره کښېني نقلونه چې یعنې فولکلوریکې کیسې وایي سره یو بل تر ډېره وخته ناست دي. د رحمان بابا په دیوان باندې فالونه اچوي، البته چې فالونه په نورو برخو کې هم اچوي، لکه په منګي کې چې ځینې فالونه اچوي یا نور رواجونه دي.
یلدا د منی د پای او د ژمي د پیل شپه ده. په افغانستان کې په پخوا زمانو کې د یلدا شپه ډیره عامه وه، خو اوس هغه سینه لمانځل کیږي، مګر په ګاونډي ایران کې دا شپه ډیره لمانځل کیږي. افغانان د یلدا تر شپې د برار شپه ډیره تجلیلوي. د بلخ ولایت اوسیدونکی بلال وایي بندیزونو دا ډول رواجونه کمرنګه کړي دي.
ځنه هغه خلک چې د لیوالتیا لري، یا مثلا هغه په عموم کې موږ ورته وایو زړه ژوندی وي، هغه خلک چې بیا هم مانځي یا په کورونو کې مانځي یا مثلا داسې عادي محفلونه جوړوي، په لوړه کچه باندې اوس هغه محفلونه نشته چې د یلدا شپې د پاره پخوا نیول کېدل، مثلا یا په تلویزیوني برنامه وي یا نور وي، په هغو کچه باندې نشته دي. اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ول مانځي، اما د پخوا په کچه باندې اوس کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړي.
د غزنی اوسیدونکي حسین وایي د برات د شپې مراسم هم د یلدا د شپې مراسمو ته ورته والی لري. د دې په نظر شایي مذهبي مسایل سبب شوي وي چې په افغانستان کې د یلدا شپه خپل ځای د برات شپې ته ورکړي.
په شعرونو کې د شاعرانو لوی لوی شاعرانو په شعرو کې یلدا یاده کړې ده، خو داسې خاص پروګرام به داسې نه وسي څوک یلدا شپه ولمانځي. لکه نن سبا فکر کوم دا د مهاجرتو علتو، خصوصا ډېر افغانان چې د ایران ته ولاړل راغلل، نو بعد له دې نه دغه د یلدا شپه چې ده اوس افغانان خصوصا د ښار خلک ډېر لمانځي او د یلدا په شپه باندې فالونه ګوري. د برات په پنځلسمه بیا عین همداسې لنډیو باندې به د لنډۍ به ویلې او فال به پې کړ. مثلا یو ماشوم به سرزان به ور پرې وای، بیا به نو یوه کمپله له یو رجایي به سر ور واچوله او بیا به ورته مخې ته به یو تش کې د کاسه کې اوبه ورته کېښودلې، او بیا به په دې شاوخوا څوک ناستول په دې محفل کې چې دا لوبه وایم که د ساتري وایم څو هم داسې به سره جوړ کړی و. دوی به بیا هر چا په پټه خپله یوه نشاني په هغه اوبو کې وراچوله چې بل څوک یې ونه ویني، د هغې څادر لا د کمپنې لاندې به په دې اوبو کې سوکه هغه خپله یوه نشاني واچوله. دوی داسې په نوبت باندې یو چا مثلا یوې میرمنې به بیا داسې د کمپلې لاندې په هغو اوبو ته لاس ور ټیټ کړو او یو نشاني به را وایستله. هغه به معلومه نه وه چې د چا ده، خو مخته له دې چې دا نشاني خلاصه کړي دلته به بیا یو لنډۍ ورته وویل شوه. هغه لنډۍ سره به بیا چې دغه نشاني را خلاصه کړه و به کتله سې هغه به چې د هر چا وه، نو هغه فال به د لنډۍ هغې مطابق شو.
حسی هم در از وای چې په دې مراسمو کې به یوازې شزو برخه لرله او ناری نه بنو. په کابل او هرات کې ځینې کورنۍ د یلدا په شپه د سندلې پر شاوخوا راټولېږي او د تازه او وچو میوو په خوړلو د شپل منځ یو په دې شپه فالونه ګوري. د هرات اوسیدونکي رقیه وای چې د یلدا شپه اوس په دې ولایت کې تر پخوا ډېر لمانځل کیږي. په دې ولایت کې د یلدا په شپه د کورنۍ غړي د مشانو په کورونو کې راټولېږي. مشران د تیرو وختونو کیسې کوي او د حافظ په دیوان فال ګوري. په دسترخوان انار او هندوانه شته چې د برکت او پریمانه نشه ده او ځینې محلي خواږه خوړل کیږي. د کابل شهر یو وسیدونکې ملاله کلیواله د یلدا شپې په اړه وایي:
د منی ورسته شپه چې تر ټولو نور شپو څخه اوږده شپه ده د یلدا شپه ورته ویل کیږي. په دغه شپه باندې موږ خپل د خپلوانو کره ځو یا هغوی زموږ کره راځي، نجونې او ښځې سره راټولیږو او چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپلو منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، ټپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي.
یلدا سوریانی کلمه ده، معنای زیږیدل دی. د ځینو تاریخي روایتونو پر اساس دا جشن د زردشتیانو له پیر دود دی. د څلورمې هجری پیړۍ عالم او شاعر ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې چې په عربي ژبه یې کښلی د یلدا په اړه لیکلي: دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی. البیرونی یلدا میلاد الکبیر بللې چې منظورې د لمر جشن دی. د همداراز لیکلي: په دې ورځ رڼا ډېره خپری شي، د انسانانو وده پیلېږي او بلا د زوال په لوري درومي. په پخوانیو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي. د دې خلاف لنډې شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال دا تر ټولو اوږده شپه به په میلو رڼا کوله. لیکوال محب الله اصغم د یلدا یو بل اړخ ته پام را اړوي. دی وایي:
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونېږي او خلکو حاصلونه راټول کړي وي، تر بل کاله پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلي دپاره مساعده شي. دغه اړخ اهمیت لري.
د یونسکو د تعریف لمخي د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او سوله ییزو دودونو او د یو بل د منلو د سمبول په توګه لمانځل کیږي. د یلدا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 نیټه د ملګرو ملتونو په شوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ ناملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شو.
شبیل دادا قیامت پشوا خدایا تا تصویرون میں قتل اجڑے دما.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن اوګللی ځکون خو یو زلبه هم تاسو ټول تشرغلاس باندې ورزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برتر او غجور او صحتمند او سریه د صحه جبه مو پتن می درنا اوګللی ځکون خو لکه سره چې تاسو ټول په هیجی د تل پسیر مروست تاسو د نن ورزی درس مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوندی د تل پسیر و یو زلبه هم مروست تاسو افغان مشهور مرمن او پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنا اوګللی ځکون خو لکه سره چې مروست تاسو د تیر ورزی لوست د بی بی زینب اړوند عمر او تاسو مرمن بی بی زینب وو پیژندل د حقې د ژوند په حق مو معلومات ترلاسه کړل چې څوک په سره ول شخصیت وو او کوم کارونه یې د هیواد لپاره ترسره کړی و چې په تاریخ کې یو له نامتو افغان او مشهور مېلمنو له جملې څخه وشمیرل سپه. یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو زده کوونکو ته مې د همدغه سي اتلې افغان قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړی دي. هیله مند یم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس په پیل سره متیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم د تل په سیر باید تاسو ټول درنو زده کوونکو له خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه ولري ترڅو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچه کې له خپل ځانو سره نوټ کړئ. همچنان درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې نه هم لوست موضوع بی بی حلیمه ده. ولو چې مېرمن بی بی حلیمه څوک په سره ول شخصیت وو، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی وو او څنګه یې دغه لوړ او ستر مقام ترلاسه کړل او نوم یې په تاریخ کې ځای پر ځای شو. بی بی حلیمه د خوشحال خان خټک لور. بی بی حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور و د پښتو د تاریخ ادب یو مهمه ښځینه شاعره او مشهور شخصیت ګڼل کیږي. هغه د پښتو ژبې د لومړنۍ ښځینه شاعرانو له ډلې څخه و او د پښتو ادب په معرفي او وده کې یې مهمه ونډه لرل. بروشي مېرمن حلیمه خټک څوک و؟ څه ډول شخصیت و؟ مېرمن حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور و د خټکو قبیلو له جملې څخه و او په هغه وخت کې د پښتو ادبیاتو د تاریخ او کلتوري ادبیاتو له جملې څخه یو له مهمو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ګڼل کېدله چې ستر نوم او ستر مقام یې درلودله. مېرمن حلیمه خټک د پښتو ژبې د لومړني ښځینه شاعرانو له ډلې څخه و کوم چې د پښتو ادب او کلتور ته ډېر زیات پرمختګ ورکړی دی او هغه یې نور هم مخ پر لور باندې بیولې دي او په دغه برخه کې یې مهمه ونډه او مهمه وظیفه درلودله. حلیمه بی بی په داسې کورنۍ کې زیږېدلې وه چې د ادب او فرهنګ مینوال و. د هغې پلار خوشحال خان خټک یوازې یو شاعر نه بلکې د قبیلې یو مشر او سیاسي شخصیت هم و. خوشحال خان خټک د خپل ادبي کوم او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمه بی بی په ژوند کې ژوره اغیزه لرله. دوله چې حلیمه خټک په خپل په یو داسې ادبي او باسواد کورنۍ کې زیږېدلې و کوم چې هغې کورنۍ ډېر زیات د پښتو ادبیاتو، فرهنګ، دود، دستور او کلتور ته کار سرته رسوه. د هغې پلار خوشحال خان خټک نه یوازې دا چې یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه و بلکې د دې ترڅنګ خوشحال خان خټک د یو قبیلې مشر هم و چې په سیاسي تمدن کې هم برخه درلودله او د مهمو شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کېدی. خوشحال خان خټک د خپل ادبي مقام او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمه په ژوند کې زیات بدلونونه راوستل او هغه په ژوند کې زیاته ژوره اغیزه وکړل. ځکه خوشحال خان خټک په خپل علم، ادب او فرهنګ خوشاونو حلیمه بیبي چې خپل پلار ته قتل نو د خپل پلار په سیرې غوښتل هغه هم د سید پښتو ادبیاتو ته خدمت وکړي او پښتو کلتور او فرهنګ مخې ته بوزي. دا کورنۍ د پښتو ژبې د فرهنګ د ساتنې او پرمختګ ژمنه درلودل او له کوچنیوالي یې حلیمه په داسې چاپریال کې وروزله چې هغه د پښتو ادب او فرهنګ سره مینه پیدا کړه. یعنې دا کورنۍ هغه کورنۍ وه چې یوازې پښتو ادب، فرهنګ، کلتور او دود ته ډېره زیات اهمیت ورکوه او کوشش یې کول چې پښتو ادبیات ته نور هم پرمختګ ورکړي او نور یې هم مخې ته یوسي. نو دغه کوم چاپریال کې چې حلیمه بیبي اوسېدله، د دغه چاپریال دغه شاوخوا کې د کوم وګړي چې د دې په شاوخوا کې وه، د دې ورونه عبدالقادر خان خټک چې د دې مشر ورور و، یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه شمېرل کېږي، هم چنان د دې پلار خوشحال خان خټک، د دوی سره په اوسېدلو حلیمه خټک هم دغه الهام ترلاسه کړه، تر څو حلیمه خټک هم باید فرهنګ ته کار وکړي او د فرهنګ او دود کلتور سره باید مینه ولري. په یو ادبي او انقلابي کورنۍ کې روزنه او زده کړي. په خټکی کورنۍ کې حلیمه بیبي د شعر او ادب اصول زده کړل. خوشحال خان خټک د خپلواکۍ او ازادۍ پلوي و. د حلیمه بیبي په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري یې ژوره اغیزه درلودله. نوره چې خوشحال خان خټک پخپله د شعر او ادب د اصولو ترڅنګ د همچنان د خپلواکۍ او ازادۍ ډېر زیات پلوي و او غوښتل یې چې خپل ګران هېواد افغانستان کې ازادي خپره کړي او هر انسان ته د هغه خپل حق او حقوق ورکړي. نو حلیمه بیبي هم په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري کې په نظر کې نیولې وه او د هغه دغه کوم کارونه، کوم مثبت ذهن چې و، هغه په مستقیما پر حلیمه بیبي باندې ډېر زیات اغیزه درلوده او حلیمه بیبي هم غوښتل د خپل پلار په څېر یو شخصیت سي. حلیمه د خپل پلار تر روزنې لاندې د زړورتیا، وطن پرستی او پښتو ژبې او فرهنګ سره د مینې په موضوعاتو ژوره پوهه ترلاسه کړه. یعنی حلیمه بیبي چې د خپل پلار سره وخت تیر کړی و، هغه ورته روزنه او تربیه ورکړې وه، نو د خپل پلار څخه یې زړورتیا، وطن پرستی، د پښتو ژبې او فرهنګ سره مینه یې ډېره زیاته سپله او د هغه په باره کې یې ډېر زیاته ژوره پوهه هم ترلاسه کړه. فعالیتونه او ادبي لاسته راوړنې. حلیمه بیبي داسې شعرونه او اثار لیکلي دي چې د پښتو چې د ټولنیزو او فرهنګي موضوعاتو څخه بحث کوي. هغې د خپلو احساساتو او تجربو د بیان لپاره له شعر څخه استفاده کول او د پښتو فرهنګ ملاتړ یې کوه. هغې شعرونه د وفاداري، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن مینې او ټولنې کې د ښځو مقام په اړه موضوعات درلودل. یعنې حلیمه بیبي داسې زیات شمېر شعرونه او اثار لیکلي دي کوم کې چې ډېر زیات ټولنیزې، اجتماعي، فرهنګي، دودیز موضوعات ډېر زیات پکښې نغښتي دي او هم چنان په دغه شعرونو کې دې خپل احساسات او خپلې تجربې هم بیان کړي دي. یعنې د دغو شعرونو د ویلو څخه دې دا استفاده وکړه تر څو دا په دغو شعرونو کې خپل احساسات، خپل هغه کومه پوهه چې لري، کومه تجربه چې لري، د ژوند په تجربې دا ټول شیان دا په خپلو شعرونو کې ولیکي او هم چنان د پښتو فرهنګ د ملاتړ لپاره ستر خدمتونه سرته ورسول. په دغه شعرونو کې ډېر زیات وفاداري، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن د مینې او په ټولنه کې د ښځو د مقام په اړه ډېر زیات موضوعات لیکلي او لوستلي دي. حلیمه د خپلې کورنۍ او سیاسي چاپریال څخه الهام واخیسته او خپل شعرونه یې د نظرونو او لیدلوري د بیان په وسیله وګرځول. د بیان وسیله یعنی حلیمه بیبي د خپلې کورنۍ د کوم سیاسي چاپیال چې و چې په خپله خوشحال خان خټک په خپله د یو انقلاب رامنځته کولو غوښتنه یې درلودله او هغه غوښتل ظلم له منځه څخه یوسي او یو نوی انقلاب راوړي. نو حلیمه بیبي په دغسې یو سیاسي کورنۍ کې ژوند کول چې د هغې په شاوخوا کې ټوله سیاسي خبرې روان وي، نو ډېر دغو سیاسي خبرو څخه یو پیغام واخیسته، یو الهام یې واخیستله او خپل شعرونه کې یې هغه کوم نظرونه چې دي درلودل، کوم لیدلوري چې دي درلودل، هغه به یې د خپلو نکه بیان کوله. فرهنګي او ټولنیزې ننګونې. حلیمه بیبي په داسې ټولنه کې ژوند کوه چې ښځو ته یې په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې محدود رول ورکوه. یعنی حلیمه بیبي په داسې یو ټولنه کې، په داسې یو جامعه کې ژوند درلودله چې په هغه کې ښځو ته ډېره زیاته ونډه نه ورکول کېدله. په کم او محدودو ځایونو کې به ښځو ته ونډه ورکول کېده. سره له دې نوموړي د خپلې پوهې او وړتیا په کارولو سره وتوانېدل چې له دغو محدودیتونو تېر شي او د پښتو ژبې لومړنۍ او مشهوره ښځینه شاعره شي. یعنی که څه هم دغه ستونزې او مشکلات دې په مخ کې و، خو بیا هم میرمن حلیمه په دې باندې وتوانېدله چې د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو څخه تیر سي او د هغه وخت یو له مشهورو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وشمیرل سي. دا مسله د هغې د زړورتیا او ټولنیزو محدودیتونو سره د مبارزې څرګندونه کې، یعنې د دې څخه دا معلومیږي چې بهرمن حمیدې ډېره زیاته زړوره، پیاوړې او یو قهرمانه مېرمنه وه، ځکه چې د ټولنیزو محدودیتونو، د کلتورونو او هغه کوم دستورونو چې وه د هغو په وړاندې مبارزه وکړله او خپل لیاقت او استعداد یې ښکاره کړه. د راتلونکو نسلونو لپاره الهاموس هم په دې برخه کې لولو چې د میرمن حلیمه بیبي کوم الهام دی د راتلونکو نسلونو لپاره. د حلیمه بیبي اثار او شخصیت د هغې څخه وروسته ښځو لپاره د الهام سرچینه وه. هغې د خپلو شعرونو له لارې ښځو ته وښودله چې هغوی هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت وکړي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. هغې رول یوازې د پښتو ژبې او فرهنګ په ساتنه کې نه، بلکې د ښځو د نظرونو او لیدلوري په تشویق کې هم برجسته و. یعنی حلیمه بیبي ډېر زیات ستر کارونه سرته ورسول او هم چنان راتلونکو نسلونو ته دا پیغام یا هم دغه الهام پرېښوده چې افغاني نجونې هم کولی سي چې په خپل ژوندونو کې پرمختګ وکړي، افغاني مېرمنې هم کولی سي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت سرته ورسي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. یعنی دې نه یوازې چې د پښتو ژبې فرهنګ په ساتنه کې کار سرته ورسو، بلکې د دې تر څنګ په خپلو شعرونو کې د ښځو د نظرونو په لیدلوري کې او د هغوی د تشویق لپاره هم ستر خدمتونه سرته ورسول. د پښتو د هویت ساتنه، حلیمه بیبي په داسې حال کې چې پښتنو د بهرني نفوذ او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې لګونو ننګونو سره مخ وو، د پښتو ادب او فرهنګ سره وفادار پاتې شوه. هغې د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو فرهنګي او ټولنیز هویت پیاوړی کړه او څرګنده یې کړه چې ادب د فرهنګي او ټولنیزې مبارزې لپاره یو مهمه وسیله ده. یعنی حلیمه بیبي چې په کوم زمان یا هم په کوم وخت کې اوسېدل، په هغه وخت کې د پښتنو قبیله د بهرني نفوذ او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې له ګڼو ستونزو، سیاسي ننګونو او مشکلاتو سره مخامخ وه، چې په هغه وخت کې هم حلیمه بیبي د فرهنګ سره وفادار پاتې شوله او داسې زیات شمېر شعرونه او داستانونه وویل چې په هغه کې د ټولنې مبارزې لپاره خدمت سرته ورسو، او دا یې ټولو ته وښودله چې ادب او فرهنګي او ټولنیز مبارزې هم یوه مهمه وسیله ده چې د هغې څخه موږ استفاده کولی شو چې تر څو خپل د حقوقو ساتنه وکړو. په پښتو ادب کې د هغې تلپاتې اغیزې د وخت په تېرېدو سره د حلیمه بیبي شعرونه او اثار لا هم په پښتو ادب کې ځانګړی ځای لري. له هغې څخه د ښځینه شاعرانو په منځ کې د پښتو ادب د بنسټ ایښودونکي په توګه یادونه کېږي. یعنی د وخت په تېرېدو سره د حلیمه بیبي شعرونه او اثار هغه کوم لیکنې چې دی کړې وې په ادب کې ځانګړی او مشخص ځای ځانته پیدا کړ، او د هغې او هغې یو له پرمختللو او مخکښو افغانو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ونوموله، او د هغې دغه کوم بنسټ چې کوم تهداف چې جوړ شو هغه ته نور هم پراختیا ورکړه. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په آخرنۍ برخې ته رسو. په دې برخه کې لولو چې د دې درس څخه موږ کومه پایله واخیستله، کوم څه مو ځینې زده کړل، یعنې زموږ هدف څه و. حلیمه بیبي اړوند لنډ او خلاص معلومات وایو. حلیمه بیبي چې د خوشحال خان خټک لور و، نه یوازې په پښتو ادب کې د یو برجسته شاعر په توګه پیژندل کیږي، بلکې د یوې زړوري او بااستعدادې ښځې په توګه د افغان ښځو لپاره یو مثال ګڼل کیږي. هغې د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو هویت او فرهنګ پیاوړی کړه او څرګنده یې کړه چې ښځې هم کولی شي په فرهنګ او ټولنیزو ډګرونو کې اغېزمنې وي. یعنی حلیمه بیبي دا چې د خوشحال خان خټک لور وه، او خوشحال خان خټک په خپله یو ستر نوی انقلاب راوستل غوښتله، او په خپله د سیاسي ډګر کې هم کار سرته رسول، نه یوازې دی چې په خپله یو لوی شاعر و، بلکې د دې تر څنګ پسیاسی که هم یو لوی شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېده. نو په هغه وخت کې حلیمه بیبي یو برجسته یا هم زړوره او قهرمانه شاعر په توګه سره پیژندل شوې وه، او هم چنان د دې تر څنګ یو زړوره او بااستعداده مېرمن وه، کوم چې اوس مهال هم د ټولو افغانانو لپاره یو مثال دی او ټولو ته د یو مثال په توګه سره وړاندې کېږي، او همیشه موږ او تاسو ټول افغانان ورباندې افتخار کوو. نو درنو زکونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې موضوع هیله ده چې تاسو ټولو د میرمن حلیمه بیبي اړوند مکمل معلومات ترلاسه کړي، او پوسی ویاسي میرمن حلیمه بیبي څوک او څه ډول شخصیت وو. نو هیله ده چې په راتلونکو ورځو کې هم همدغسې خپل درسونو ته دقت وکړي او یو څه زده کړي. اوس هم درنو زکونکو، د درس په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو کورنۍ دنده یادونه کوم. کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او لاندې پوښتنو ته ځواب ووایاست. لومړی سوال، حلیمه بیبي څوک او پلار یې څوک و؟ لومړی به وایاست چې حلیمه بیبي څوک و او وروسته به یې د پلار د نوم یادونه کوي. دویم، د حلیمې بیبي مهم کارونه نمونه ولیکي، یعنې د حلیمې بیبي مهم کارونه کومه، هغه یادونه به وکړي. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست. ستاسو د نن ورځې د درس په همدې ځای باندې پای ته ورسېدي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا او احترامات می قبول کی. قدر مون او درنو زده کوونکو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرق واس پم درن ورځی درسي موضوع ته لمند دیم چې تاسو ټول بر تر او جوړ او صحتمند او سجیو د صحت چمې بم پتن می درنو غللی زده کوونکو، لکه سرنګ چې زمر تاسو درن ورځی درسي مضمون افغان مشهور مېرمن اړوندې مرو تاسو په افغان مشهور مېرمنې و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات تر لاسه کو. لکه سرنګ چې درنو زده کوونکو، زمر تاسو د تیر ورځی لوست مېرمن حمیده بیبی اړوند وو. مېرمن حلیمه بیبی موږ او تاسو پیژندل چې مېرمن حلیمه بیبی څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي وه، او څه ډول یې وکولای شوای چې خپل نوم د تاریخ له قهرمانو اتلو مېرمنو سره یو ځای کړي. نو درنو زده کوونکو، نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ته مې د همدغسې اتلې قهرمانې او زړورې افغاني مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د تل په څېر د درس تر پای پورې سره ملتیا وکړي او نو درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، دا مضمون نه یوازې داسې یو مضمون دی چې موږ تاسو به موږ خپل اصلي افغاني مشهوري مېرمنې وپیژنو، بلکې د دې ترڅنګ د خپل ګران هیواد افغانستان تاریخ به هم وپیژنو چې زموږ ګران هیواد افغانستان څه ډول تاریخ درلود او په هغه وخت کې د ښځو رول په هغو زمانو کې څه ډول وو او کوم محدودیتونه او کوم حقوقونه دوی درلودل. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو درس پیل کړم، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږو لري زده کوونکو څخه هیله لرم چې د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول سره باید خپل د نوټ کتابچه او همچنان خپل قلمونه در سره موجود اوسېږي، تر څو د نن ورځې د لوست نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ. رازو درنو زده کوونکو، خپل لوست پیل کوو. زموږ لپاره ستاسو د نن ورځې لسم لوست موضوع روښانه بیګم ده. لولو چې روښانه بیګم څوک و، سره ول شخصیت و، کوم کارونه زموږ د هیواد ګران افغانستان لپاره سرته رسولي و. لولو چې روښانه بیګم څوک ده. روښانه څوک و؟ روښانه یا رخسار د اسکندر مقدونی مېرمنه و چې د افغانستان او منځنۍ اسیا د لرغوني تاریخ له برجستو شخصیتونو څخه ګڼل کیږي. هغه د افغانستان شمال او تاجکستان، ازبکستان د برخو په ګډون د باختر باکتریا په سیمه کې سېژېدلې وه. باختر د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي او سوداګریزه سیمه وه، او وروسته د خپل ستراتیژیک موقعیت له امله اسکندر توجه یې ځان ته جلب کړ. ولوچی روښانه بیګم چې په خپله د رخسان په نامه سره هم یادېدل، د اسکندر مقدونی مېرمن وه چې اسکندر مقدونی په خپله د افغانستان یو له واکمنو او غشتلو او قوي ترینو امپراتورانو له جملې څخه وو، کوم چې د افغانستان پر رسمو باندې حکومت درلودله. او هم چنان روښانه بیګم د افغانستان په منځنۍ اسیا د لرغونو تاریخي او مشهورو شخصیتونو له جملې څخه ګڼل کېدله، کوم چې د افغانستان په شمالي برخه کې چې د تاجکستان، ازبکستان او هم چنان د باختر د سیمې په ګډون یو سیمه وه، په دې سیمه کې زیږېدلې وه. دغه سیمه کې د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي سوداګریزه لارې و چې دغه سوداګریزه لارې کوم ستراتیژي موقعیت چې درلودل، یعنی د دې موقعیت د ستراتیژیک کونه دې عمل څخه اسکندر مقدونی توجه یې ځان ته جلب کړله، او اسکندر مقدونی غوښتل تر څو دغه لارې خپل کړي. د اسکندر سره سیاسي وده. د رخشانه او اسکندر وده یوازې یو شخصي تړون نه و، بلکې یو سیاسي اقدام هم و. یعنی د رخشانه بیګم او همچنان د اسکندر مقدونی وده یوازې د دوو اشخاصو ترمنځ د شخصي ژوند تړاو نه و، یعنی یوازې د دوی وده د ګډ ژوند څخه مقصد نه و، بلکې دغه وده چې دوی دوه سره ورسوه په دې کې سیاسي اقدامونه هم موجود و. یعنی د دې وده څخه اسکندر مقدونی ځانګړی سیاسي مقصد درلوده. اسکندر د دې وعده للارې د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ ترلاسه کول غوښتل، سو خپله امپراتوري نوره هم پیاوړې کړي، او دا وعده د اسکندر د فرهنګي یووالي د سیاست یوه نښه وه چې د خپل امپراتوري د یووالي لپاره یې غوره کړې وه. یعنی اسکندر مقدوني غوښتل چې د دې وعده له لارې څخه د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ ترلاسه کړي، تر څو خپل پوځ نور هم زورور کړي او نور هم د دې څخه خپله پادشاهي یا هم امپراتوري ته پرمختګ او وده ورکړي. نو اسکندر مقدوني چې کله دغه قدم پورته کوله، نو د دې قدم پورته کولو څخه یې یوازینی مقصد فرهنګي یووالی و، دودیز یووالی و، تر څو دوی وکولی شي په خپل سیاست کې نور هم پرمختګ وکړي او نور هم خپلې امپراتوري ته پراخوالی ور په برخه کړي. نو اسکندر مقدوني دغه پریکړه کول د یووالي لپاره یوه غوره پریکړه وه. روشانه د یو محلي شهزادګۍ او یونانی ملکې په توګه د دوو بیلابیلو کلتورونو د ګډ ژوند سمبول وه. د ګډ ژوند په وروستي کلونو کې باختر یونانی هنر او معماری د ودې لامل شوه چې د کوکرهن د اګریکو باکتریا په نوم یادیږي. یعنی روښانه بیګم چې پخپله نه یوازې محلي شهزادګۍ و، بلکې د دې ترڅنګ د یونان د ملکې په توګه هم په دوو بیلابیلو مختلفو کلتورونو، مذهبي او فرهنګي ځای کې ژوند کوه، چې په دغه وخت کې د دوو مختلفو کلتورونو د ګډ ژوند یو سمبول یا هم یو مثال وړاندې کېده. د دې د ژوند په اورستیو کلونو کې دا د باختر یعنی یونان د هنر او معماری د ودې لپاره ډېر ستر کارونه سرته ورسول، چې د کریکو یعنی باکتریا په نوم سره هم یادېدل. د بیلګې په توګه یونانی معماری او مجسمه جوړونه د شرقي اغیزو سره یو ځای په باختر او قندهارا یعنی د اوسنی پاکستان شمالي لویدیځ کې وده ورکړه، چې حتی د بودایزم په هنرونو کې یې اغیزې ښکاري. د اسکندر لمړینې وروسته ژوند. د اسکندر لمړینې وروسته په بابل کې د هغه امپراتوري د نظامي کمانډانانو ترمنځ وویشل شوه. یعنې کله چې اسکندر مقدوني مړ شو، د ده د مرګ څخه وروسته په بابل کې د هغه د امپراتوري نظامي کمانډانان دغه سیمې په مختلفو برخو باندې وویشلې. یعنی دغه کوم یوه امپراتوري و، دغه ګډ امپراتوري د څو مختلفو نظامي کمانډانانو ترمنځ تقسیم بندي شوله، او هر یوه په جلا جلا ځایونو کې خپل ځان ته جلا کلاګانې جوړ کړلې او جلا امپراتوري یې جوړ کړل. روښانه او د هغې زوی څلورم اسکندر له سختو ننګونو سره مخامخ شول، ځکه چې د واک پر سر جنګونو کې د هغوی ژوند له ګڼو ګواښونو سره مخ و. په پای کې روښانه او زوی یې په 311 قمري میلادي کال کې د یو کمانډان په امر ووژل شوه، تر څو د څلورم اسکندر د واک ته رسېدو مخه ونیول شي. یعنی کله چې دغه برخې یو بل په منځ کې سره وویشل شول، نو د روښانه بیګم او همچنان د دې زوی چې د څلورم اسکندر په نامه سره یادېده، د دوی دواړو ژوند له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. دوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، ځکه د واک پر سر باندې جنګ او جګړې وې، او هر چا غوښتل چې د اسکندر مقدوني ځای خپل کړي. نو په دې کې روښانه بیګم ډېر زیات د خپل زوی د ژوند په خاطر باندې بریدل، چې بالاخره په دغه وخت کې په 311 قمري میلادي کال کې یو کمانډان وو چې هغه د امر وکړي تر څو څلورم اسکندر او د هغه مور روښانه بیګم مړه کړي، ځکه هغه کمانډان نه غوښتل چې د څلورم اسکندر تخت ترلاسه کړي او د خپل پلار ځای ونیسي. نو په همدې خاطر سره هغه امر وکړي تر څو څلورم اسکندر مړ کړي. روښانه د زړورتیا او ځیرکتیا سمبول. روښانه د یوې زړورې او هوښیارې ښځې په توګه پیژندل کیږي. هغې په داسې یو وخت کې ژوند کړی دی چې دسیسې او جګړې پکې عامې وې، خو هغې هڅه وکړله د خپل زوی ځای او حیثیت وساتي. د هغې زړورتیا او کورنۍ ته وفاداري د دې سیمې د ښځو لپاره یو الهام ګڼل شوی، او هغه د استقامت او ځیرکتیا یوه نښه ګرځېدلې ده. یعنې د روښانه بیګم کومې نه یوازې دا چې یو سیاستوال په سیر باندې د یو ملکې په توګه باندې پاتې سوی ده، بلکې د دې تر څنګ روشنه بیګم ډېره زړوره او هوښیاره مېرمنه وه چې همیشه یې دا هڅه کوله چې تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي، ځکه په هغه وخت کې چې دې کوم ژوند درلودل هغه وخت هغه زمان داسې یو زمان و چې ډېر زیاتې دسیسې ډېر زیات پلانونه پکې جوړېدل، یعنې دا د ډېرو سترو ګواښونو او سیاسي ننګونو سره مخامخ و، خو بیا هم دې هڅه کول تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي او خپلې کورنۍ او فامیل ته وفادار پاتې شي. او د ښځو لپاره اوس هم دا د یو الهام یا هم د یو مثال په توګه سره ده، او د دې هغه استقامت او ځیرکتیا چې دې ښکاره کړې ده د ټولو لپاره یو مثال ګرځېدلې ده. تاریخي او کلتوري اغیزې د هغې واده د اسکندر سره د یوناني او باختري کلتورونو د ګډېدو لامل شو. وروسته د سلوقي امپراتوري د نفوس په دوام د کلتوري اړیکې په افغانستان او شاوخوا سیمو کې پیاوړې شوې. دغه ګډ کلتور د لرغونو آثارو لکه د بودایي مجسمو او لرغونو کتیبو په بڼه راڅرګنده شوه. یعنې د دې واده نه یوازې د سکندر مقدوني ته یې لا هم طاقت او فاور ورکړ، بلکې د دې تر څنګ یوناني او باختري کلتورونه چې کله ګډ شول نو سلوکي امپراتوري نفوس یې نور هم زیات کړ او هغې ته یې نور هم طاقت ورکړې، د هغې ملاتړ کونې هم نور زیات کړه، او کلتوري اړیکې یعنې فرهنګي او دودیزې اړیکې رامنځته کړې. په افغانستان په شاوخوا سیمې یې نورې هم پیاوړې کړلې او یو ګډ لرغونی لرغونو آثار یې رامنځته کړل، لکه په هغه وخت کې ډېر زیات بودایي مجسمې او لرغوني کتیبونو ته یې ځانګړې بڼه څرګنده کړه. په افسانو او ادب کې نوم او مقام روښانه د یوې زړورې او وفادارې ښځې په توګه په ګڼو تاریخي او ادبي منابعو کې یاده شوې ده، سره له دې چې د هغې د ژوند ډېر جزئیات نه دي پاتې، خو نوم یې په هغه افسانو او کیسو کې ځای لري چې د افغانستان او منځنۍ آسیا له تاریخ سره تړاو لري. یعنې روښانه بیګم چې په خپله یو له زړورو وفادارو افغانو مېرمنو له جملو خشمنیت کې دلته د دې کومې ادبي منابع نه دي پاتې یا هم نسته، خو د دې دغه ژوند کوم جزئیات چې دي هغه په سمه توګه سره نه دي څرګنده شوي دي، خو بیا یې هم نوم په هغو افسانو او کیسو کې ځای لري کوم چې د افغانستان، آسیا او منځنۍ آسیا په تاریخ سره تړلي دي. یعنې د روښانه بیګم زیاتې کیسې اوس هم سته، خو د هغې د ژوند په هکله دقیق معلومات نسته، خو دونه ویل کېږي چې روښانه بیګم چې کله د اسکندر مقدوني سره واده وکړه، دا واده و په خپل یو سیاسي تړون هم وشي، په ډیرو زیاتو سیمو کې یې تغییر او تبدیل راوسته. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې لولو چې د دې لوست څخه زموږ هدف څه و او څه مو باید موږ ترې واخلو، او هغه کوم معلومات چې موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کې ولوستل. لولو چې روښانه د اسکندر سره په واده کولو یوازې یوه ځواکمنه ملکه نه وه، بلکې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو پل و. د هغې شتون او اغیزې د افغانستان او منځنۍ آسیا په سیمه کې د داسې یو کلتوري میراث د جوړولو لامل شوه چې زرګونه کاله وروسته هم ژوندي پاتې دي او د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت راشي. یعنې روښانه بیګم نه یوازې دا چې یو ځواکمنه ملکه وه، بلکې د دې تر څنګ د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو یو فول هم و، ځکه دوی سترې امپراتوري یو د بل سره یو ځای شولې او یو د بل سره یې دوستي وکړله، چې دغه فول کې ډېر زیات ستر پرمختګونه هم راوړل. د هغې شتون او د هغې اغیزې د افغانستان په منځنۍ آسیا یي سیمو کې داسې یو نوی کلتوري میراث جوړ کړ چې زرګونه کلونه وروسته یې هم د هغې نوم او د هغې تاریخ او نشه یې پریښودله، او اوس هم زرګونه کلونه وروسته بیا هم د هغې د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت یې موږ او تاسو ټولو ته ښودلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه باندې پوه سي او اوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړنۍ پښتنه روښانه څوک وه؟ دویمه پښتنه تاریخي او کلتوري اغیزې بیان کړي. لومړی به مېرمن روښانه بیګم معرفي کوي چې روښانه بیګم څوک وه، او وروسته د هغه څخه به د هغې کلتوري اغیزې بیان کوي. دا هم زموږ او ستاسو د نن ورځې د درس پای. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
جن نرشا ازماد جز پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق وایا بچیا 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 دلوب پو اخلو بے سبق پو سبق چھ جوڑ نشیا مکو دیلم زلن سورے چھ زلے گپو فکو چھ جوڑن شیا مکل دبل پتم مکی نہ حرکت کواز مریا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا